د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه سفیر الله ستنګزی وړاندې کوي او پسې بل احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې د مخالفینو ته مرګ جوړه اړولي او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوی ودانې پرانیزي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوودوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در
زیپ جریان که در یو مهم تړونونو په برخه کې له هغوی سره خبرې وکړي او دغه تړون لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاري او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړیدو په سر متمرکز وي. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقره ته لتاګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکی چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوی ودانې پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 260 میلیونه ډالر پرې لګېدلی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته څلور ایم آی پوځي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دی او مخالفینو ته مرګ جوړه اړولې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي. ښاغلی وزیر همدارز ویل چې د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. جوزجان ولایت امنیت قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکي توکي په یو رکشا کې ځای پر ځای کړي وو. د ښاغلي خاشه په خبره وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکي توکي اقچې ته ولېږدوي خو په لار کې یو چاودیدل او یا د مرګ جوبله واړوله. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایندرام سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تیرې اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخه مندي. افغانستان په بي ګروپ کې په بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو رښتون کې اورلګیدنی لشتر لژه یو دیش کسان مړ کړي او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. ورنن څار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي رښتون په نسایي برخه واجل څنګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکی دفاع اداره وای اور اوس مړ شوی او د پیښې د ترنګوالي لپاره څېړنې پیل شوې دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي رښتونونو ته انتقال شوې دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرنی ډیر ورزی نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر خبرو وروسته خبري غونډه ته وویل.
Yes, I inform my dear colleague.
دی وای ز خپل ګران دوست چې د بهرنیو چارو وزیر ته خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخله پرته په خبرو کې برخه واخلي، چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست تر لاسه کړو زموږ پلاوی به ډیر ژر چمتو شي. د دسمبر 14 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکامه شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې، تر 2.5 لک ډیر کسان تر اوسه وژل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وسه شوي غوښتنو تیر شي، خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه او همدارس د ایرانیانو پر سفر وزه شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د جنو اروپای مشانو ملاتړ هم ورسره دی، د ویزو په برخه کې د امریکا له نوي اصولو سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لیسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوی کشتی له ساحل 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې 14 نور کډوال له همتري تام دي. په یوه بل پیښه کې لشتر لشه 14 چې وایي ماشومان د 13 ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډیر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسېدلي دي، خو 3,622 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسېږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړ او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 201 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه، هغه به عملی بڼه خپل کړي. تیره اونۍ روسیې له اوکران سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکران څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکران به راتلونکي کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سو شارونو د حوال حاله مو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 منفي 12 ده، آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 منفي 15 آسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 منفي 15 آسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 چته صفر اسمان شین اٹکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخه لوړه درجه 12 چته منفی 15 اسمان به ځای ځای ورځ وي. په مزار شریف شهر کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3 اسمان شین اٹکل سوی دی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک خبرونه درنو اوریدونکو یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هلی او منی. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت پړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمان لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راس د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی او دغه راس هڅه کوي چې له محترم حکمت الله اعظمي صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب د خبرونه په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرول دی شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په ډیر لوسو کلونو کې نه دي شوی ترڅو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، با کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع را از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد؟
بله، ز یقیناً پدی اقیدام چه هلمند که اولین کار چ کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي او په ټوله اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ول سوالان کښول سوالان په خپل ځای پاتې سي، کوم مستعد نه باید استسي، همدارنګه قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند د پاره یو اساسي مبارزه په کار ده، چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرچ ول، همیشه د بدیل معاشیت ناری ول کېدل، د قاچاق او د مواد مخدر پر ضد ناری ول کېدل، لیکن په چیرو څوارلس کالو کې هیچا په دې باره کښې جدي قدمونه وانه اخیستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې، چې زما دریم دلیل دا رټاپي پروژه ده چې دا خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپله د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که هلته فابریکې جوړې سي او د خلک یې په کار ولویږي، خپل همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي، د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړه سي چې نور تا ته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سره لاس واخه، پیسې دې راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف که، سرمایه ګذاري وکه، دا به خلکو ته کار پیدا کړي، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي د هغو سه به راجلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپې په پروژه کې مصروفه سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډېر سته چې په هلمند کې دي د امن لمن وغوړېږي او امن دې راسي او کرام نسی، حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب، نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې ټلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مې داده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسکر چې کله له هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ ترلاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه یي مادو تولید په مرکز باندې هماغه شان چې بدل شوی او بدل دی، ناامني پکې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل ګڼئ؟
ډېره مننه. داسې دی، د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنګي ماموریت خلاص شو، دغه په ټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړله، په دې کې شک نشته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د تاسې د راډیو د لارې مطرح کړم، چې تاسې وګورئ هلمند اوس ولې مخ په ناامني باندې روان دی او طالبانو ډېر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلني عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی، د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرار کرار دا غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نه و، تللی نه و، د یو منطقې سدا غځېدلی و. زه په دې باندې دغه یم، د کنوینس یم، کانه یم چې افغان امنیتي ځواکونه صحیح دی قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنګي ماموریت دې د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دې دوام ولري، مګر دا د جنګ دغه دې بیا راتازه کېدل دي چې دوی یې راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډېر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډېر زیات دغه وسي کار وسي، او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند ناامنه کړي، نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتې دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندهار چې نسبتا آرام دی، هغه دلته به وغځیږي، همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې، او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کیږي د مخته را روان دي، هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل، دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظوف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر اوږدې.
مننه عظیمي صاحب. مل پاسوال عبدالکریم، فایق صاحب مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع هلته له نږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره همدومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حملې، څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، همدومره زیات نشه یي مواد، نه یوازې دا چې پوډر او هیروین تینه تولیدیږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسې په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسې په نظر باندې، اوس خو تاسې په هلمند کې نیاست، په ډاډه سره خبرې کولی شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه کی دوستا تقدیم میکنم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې یلمن کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده، او دا جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوی. په هغه وخت کې زه په یلمن کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودل، په دولت کې داسې کسان نه و چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. څه که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسې سبا لکه کندوز غوندې سکوت شوی یو، بیا به موږ ګرده په ارمان څه کوو، دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي و، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلح قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې پر کړي دي، جنګېږي، د هره ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کیږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مصلحو قواوو کې هیڅ چاته اجازه ورنه کړل سي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مصلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، پښتانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې تامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي، هر واقعه چې پیښیږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکاري، او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیتي ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي را پکړه، اوس په کاپیسا کې هیڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معاملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز دخوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز دخوا دوامداره حمایه شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم و همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود در هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقفگیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم، از این جنجال ها معلوم میشه خلاص نمیشه. منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگن در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب اینمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، بازسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و کرد دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این ریسا بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان به امریکا امضا میکردیم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان به جهان متبقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمان استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز ده هلمند مردمی بیگناه را هر روزه می کشین. شما ببینید ده جنگ سنگین اگه 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوی قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن میتونین، دوزکی گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمی کنن. اگر قصی را قتل کنن، مردم ها میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنین؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال دارن، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال ها عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مون، مردم خود، مطبوعات خود، صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم از هر کس دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرازی گپا قدر نه فلم جور میکنه نه جور میکنن، سیب از این قبیل مسائل. سیب چی باشه پیشنهاد شما چی هست؟ سیب این جنجال ها را به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که سیب تمام روز سیب گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاد دیگه های خود. سیب چی میگین؟
ډیره مننه. دا سیده د کچیری زاول د هلمند په باره کې چوند باس ته هلمند په باره کې ودی په باره کې زو پیشنهاد وکم غدا دی موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینی کې پیسې سپینی کې دغه سی په هلمند کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې دوی داسې د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابري هغه کرته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپلو مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنۍ ته مخه شو کوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو، هغه په ډېر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختي او دغه ناخوالو څخه راواخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چې ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې په خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دی هغوی دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي، او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی، باید دولت دغه وکړي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی دراسي په دولت کې دي، ځان یې د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان یې راځي دغه ته پوهنتونونو ته. دولسم نه وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ شي په نشه یي موادو باندې اخته شي، که نشه یي موادو باندې روش شو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې دغه کېږي، جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظمی سه بس پسان با شما موقع میتی همین چه یک شنونده ما بلسه. از هلمند تمی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شد و مصرف زانشا شد، شنونده رو بگیریم باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی سه
تبریه.
اوه مهربانی سه
پشتون صاحب کنی اوچه و لیو تک پروی که دی بس پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اتراسه دلته ورته کښېره ده اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو کلانو دربې دا باره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي و دا په یوه ټاکله کې موږ شیطان لاړله په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکې دا ورېږي کې دا موږ یوه ټاکې ته پوستې لک کړي ده.
وروره کم ځینه تاسو تماس کی تماس نیولې ده او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د جیو سرنې کې زدا د خپل پاک پوج دی د جیو سرنې کې زدا ګر
دا خلک دې ډیر زیاته مننه.
خودش عضو پولیس ملی است که از هلمند تلفون میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه بیشنونده ما بخیل میکنم.
بله بله زه پکت دقه ارور توایمه زنه پېنم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوسټو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر کم دی، قومونه هم د غو پر کم دی، رنګونه هم د غو پر کم دی، او د حکومت پر طرف ښه جنگیږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما رد په خبر اصلا سر نه سو خلاص، که د طالب پر طرف یې نو بیا د شکایت چې دی نقطه بی د مور د طالب په خلاف خبرې کو، مور د حکومت په طرف کیو او د طالب مور دې ته دعوت وو چې صلح تراسي زما ورور سره وطن را سره جوړ ک زما د ورګلوی پر لار وړ سره کته ورور سي زما سره ملګری سي امریکایي په دواړو پښه ستای سو بین ملي جامعه په دواړو پښه ستای سو خو یې نور ضرورت نه لري چې زما او تاسو په ملک شینی چې ما او تاسو سره جوړ شو. طالبان چې طالب د امریکایانو د بملي جمعیه وخت روج دی.
مننه پښتون صاحب یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رډو ده.
بله السلام علیکم. تاسو خپل سلامونه تاسو په پښتو ټول ملمنو ته او ټول هغه جنگ د پلو منځوالو ته یې زمين دل منو تاسو
اج صاحب خدای دې راواله مهرباني
نن دا وسه تاسو کوم خبرې مې ټولې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا طالبان طرفدار ورور خبره دا ده تاسو څنګه ما په خبرې باندې تفسیر وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یووالی او یو خلی د نشته. تاسو وګورئ په یوه شپه باندې زموږ درې چارواکي راز راز خبرونه د هلمند په حصه کې خپروي، هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي دا خبره نه اورېدل کېږي، او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي. زموږ د هلمند په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی. زموږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پا
پوز مو د ټول ځواکونه مو په ډېر میلان او څرګندنه سره جنګ کوي. اما موږ د پوستې نه اکمالېږي، موږ خطونه نه اکمالېږي. زما عسکر، زما یو عسکر په دېرش مرمیو، په یو جاجر مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې، اوس ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي، دته بیا کومک نه رسېږي. همدغه پولیس عملته زخمي کېږي، د ده زخمي یوازې پاتې کېږي، ساعت ته دی په شهادت رسېږي. نو د دې مسؤول څوک دي؟
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب. اجي صاحب حتمن استاسي پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي. یو بل اوریدونکې هم خپل نظر سه مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو دا او تاسو دې منو ته سلام علیکم. زه عبد الواحد خبرې کوم.
مهرباني عبد الواحد اوروره، مهرباني وکړئ.
مخکې اول کې تاسو نن مرو په خلکو به وکاري او په کوګنار په ټوب خبرې وکړي. دا په چا خو دې کوګنار ور کېدل د حکومت په اړه ډېر اسانه کار دی چې کی
bale
دغه رژیمو ته د کاریابۍ لپاره کارونه او کارو د پیدا کولو لپاره مخکې پرېز کار به هم په ولزان کې کار پیدا کول اسانه دي. د غنم او د بزګرانو لپاره چې غنم چې کی منځي 100 روپۍ کې څوک بل کوګنار کوي نه به بعد بیا نه د بیکاری تو خلق کارو باندې مسکو دي. کله چې څه وایي چې د اردار خرج کی دلمن دی فار د ګرا دی فار د لوګر دی فار د کندوز دی فار د ولایت دی فار د پکار د خلق کار کیږي او بیرته د نظر الله د پښتون سوي کی د کوګنارو په دې شان د پښیم مصرفي او بس په دې ته د ګران دی کی چې بشاره دي.
ډېر زیاته مننه عبد الله درو. مننه ډېر زیاته مننه. پښتون صاحب پښتنې هم وریدلې او په دې کې یو پښتنه چې هغه په دې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله، هغه دا چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطح نشته. ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنی قومندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قومندان ته والی ته رپورټ وکړي، هغه په ولسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي. یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوی. او بل خبره پښتون صاحب چې پاغې کې ستاسو تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو رقم خبره کوي بل بل رقم؟ آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي؟
بالکل بالکل. دلته څو سوال رااله. البته هغه ورور د حکومت په طرفداري خبرې وکړلې، کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړله. زه بالکل سره موافق یم، په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیره لږ ده، ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دي په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه. که څه هم شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبره اوس اوري خوند به ورنکي، لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی. دوامه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړله څو ځلې مو خپل دغه وزیر دفاع ته او بسم الله خان ته حتی وردګ صاحب ته دغه د پښپو کې دا موضوع تاسو کوشش وکړئ چې دغه جنګي سیمن سبان چې په لیرو پرتو ناامن منطقو ته تاسو استوي، تاسو د ژبې په نظر کې ولو د قومونو د بلدیدو په نظر کې نیول سره خلک واستوي. مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو هغه بدبخت چې ورته راځي سره بلدیت نه لري، د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري، حتی په پښتو پوهیږي نه. هغه د یو څوایي هغه بل څوایي عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګه چې د ایلی چام پسې کې هغه په اوبو کډه سي چرګه د باندې ګرځي. زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کو. ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان غیبه په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت په امن په دوره کې خو صدقي بالکل یو کې، لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سیمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته او یا د بدخشان سیمن سب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سیمن سبان په خپل منطقه کې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي، په حقیقت کې تاسو وګورئ موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی درې ستوري جنرالان، دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخم چې خلک ناری وي موږ چې راپور نه راځي چې وای د جنگ د میدان چې غستله و جنگ نه زیاتله. یو خو د خدای د پاره دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبه واخی دا به معنا دي امکان نه جن واخی. دوی نه د جنگ تجربه لري او
نه علمی تجربه لري. په جنرالي په جنرالي کې دوا اساسي اصل دي، یوه د علم تجربه ده، بلې د وظیفه تجربه ده. د وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دي، نو په دې اساس د اکثره مستعجل جنرالان دي د تصفیه کې سم جنرالان دي، مګر کې او دون جنرالان زموږ ضرورت نه لرو. اصلي د اگر د مرداري دغه جوړ کړی دي، هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي جزجر جنرال سم. حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي، جنرال په پښتو فارسي نشته کوي نه سي او د غوړي جنرال سي. اکثره مستعجل دي، اکثره سختګي ډیګري جوړی کړی دي، په سختګي ډیګري باندې کیږي، ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو. دا بل اساسي ستونزه چې موږ سره مخامخ ده، خدای لپاره د دې باید چاره وسی. او عبدالواحد خان رور چې کوم خبره وکړه د قاچاق پیسې کوم پیشنهاد پیشنهاد معقول دي، زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسډایز کی اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره په بزګرو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې بیت په ارزان ورکي. لیکن موږ در دې به تر تر وړاندې کړل کادغه قاچاق بران چې وتستی په هلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټول منطقو کې موجود دي، دا چې قاچاق بران موږ پیژنو دا وتستی چې سرمایه در 500 میلیون ډالر زیاته ده، دغه بدبخت د خپل پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپل دوستانو په نامه کړی په جهان کې پټ کړی، دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی کې شول سي، دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي، دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي، په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې په یو صنعتي باندې باندې کمپنی را وبسې، ستا په پیسو موږ په آینده کې قاچاق ونه کې. دا بهترینه لار ده، هم جنگ ورکی، نن د جنگ په میدان کې قاچاق بر جنگ تشویق کوي، ولله قاچاق بر کوي، په قران قاچاق بر تشویق کوي، ولې هغه وایي ته ما قاچاق پیسې نه پرېږدي، زه جنگ ولې پرېږدم، دوی مجبور دي طالب تشویق کوي.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب. که د حل د لارو په اړه باندې وغږیږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامنه دي، لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویل چې په کندوز کې هم د دریو ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتونو چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي. په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي؟
مراد صاحب، دا څه دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستاده، غټ ولایتونه دی، ولته دغه زورواکي ډیر کوي دي. زه به تاسو ته مثال درکم، اوس په ننګرهار کې د دغه مشرانو نه بغیر والی څه کولای سي؟ والی د دې تر تاثیر لاندې دی. یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی په ډیر خود مختاری لري. دا یو په میراث پاتې شوی شاید دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002-2003 کې دی ډیر کوشنی خلک سول، بیرته ډیر کم سول، مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی، یو ډیر بد میراث را پاتې دی چې دوی دومره تکوي سول چې وس دولت چیلنج کوي، دولت ته دوی خند ځیږي او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی، په خپل ورته ستونزې جوړي. دا په ټولو غټو ولایتونو کې چې هلته دغه خلک شتون لري، دا مشکل ډیر جدي دی، په دې څخه موږ سترګې نوس پټولای. نو د دې د لند محل د پاره وس چې دا بدبختی جوړه ده، وس چې دا شی وجود لري، زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي، بیا دغه پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته یې چې دغه د استا په خوښه باندې درستوم او نو امنیت هم درڅخه غواړم. کچیرې دولت د اغې پر وړاندې باندې جدي ګام نشي اخیستلای، نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکړي، یو کمپرمایز وکړي. دغه یو لار ده. او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستون زلرو د مهماتو، تاسو نن وګورئ طالبان د چا په جنگو، د چا په وسلو باندې، د چا په مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې، یا د اردو سلاوی دي، یا د پولیسو دي، یا نیول دي، یا پر خرڅیږي. زه دا نه وایم چې ټول بغلوي، مګر دغه فاسق کسان، فاسک او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو، دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي. دوی نه یوازې زموږ دشمن کوي، بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي، هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي. زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري. بل یو شی زه تاسو ته وایم، اکثره دا ویل کیږي چې استخبارات حالاتو کې مشکل لري. دا د پیښو خو حتمن یو ډیر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښو ورکی چې دومره طالبان جمع سولو په موږ باندې حمله کوي. دا داسې نه دي چې دا په پټ باندې سوي دي، یا مثلا یو انتحاري په شار کې کیږي چې هغه د استخباراتي زوف دي. دا زه فکر کوم د استخباراتو زوف هم نه دی، په دې باندې خبر دي، مګر پرو اکټیو دا غي نه مخکې چې د حمله وسې دي ورته تدابیر نه لري او یا نس نیولای. دا د محلي ادارې زوف دي. نو زه فکر کوم
من نه عظیم صاحب کور ودان.
تشکر فایق صاحب. ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق، ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل سه به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره؟ ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن سه 80 سالگی خوده چی خوده بستلا جشن گرفت و کل مردم بیرقار گرفته و رو تبریک میگه، در حال که امپراتوری ژاپن سه در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد. یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه، در پشتش استاد میشه. منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه سب. یک کد رهبر است و یک کد سب بربکی است و یک کد سب قماندان مرد کس که 4 تا کلاشنکوف داشت یک رهبر است. از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه، بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه سه، بازم جار جنجالا خلاص نمیشن. شما چی پیشنهاد میکنین که سه ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه دیگه سه از رهبرای خود دفاع کنیم، در پشت وطن خود استاد شیم، به بسلا هم تحت تاثیر تبلیغات همسایا و دیگه دیگران نریم سه؟ پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در درد در زخم یک کسی مرهم میمانی همون طور سوالا کدیم. ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم، خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم. یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمن پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی، باید سیستم سازی و سی د افراد و اشخاص و تغییر و تبدیل دومره رول نسی لوبولای. زما مخکې پیشنهاد داسي و چې باید هلمند سره جدي کومک وسی د اوس په لنډمهاله وخت کې، اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي. سیستم څخه یو سری قوي اداره، نظامی اداره په نظامی بخشو کې را ایجاد، په ملکي بخشو کې هم باید قوي اداره را ایجاد شي د فساد مخه ونیول شي. باید د خلکو د اکثر د هلمند زخپلم د هلمند یم، اکثر د هلمند ځوانان د ډېر مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېر مجبوریت په هیروینو او تاریاکو کې شکیل شوي دي. که کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وکار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضي شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي، رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلګې هغه نشي زغملای. په دې خاطر باندې ستا خبر ډیر موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په سال 1950 کال کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي قوت یې تر وکولو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډیر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی. هلمند ډېر ښه ښه کادرونه لري. د مثال په ډول په نظامی بخش کې زه اوس درته ویلی سم مثالونه. پردن یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قومندان و، ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډیر موفق قومندان دی. یا فرضاً دا اوس موجوده قومندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تیر شوی. فرضاً نبی جان ملا خیل یا دا اوس سرجنګ، مهمه دا ده چې دی ده ته موقع برابر سي د کار، د ده سره کومک وسي، دی ودې ته فارغ سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کړي چې کوم ځای کې عاجل اقدام وکړم.
مرنه فایق صاحب، بله ډیره زیاته مننه. پښتون سپ یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي ډیر مسائل زما هدف کوم ځنګړې وکیل یا کوم خاص ډله نه ده اما د خلکو نظر دې چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډیر لوی قوت ده د افغانستان تقنینی قوت ده یعنی هغه ځواک ده کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې پر اډیوګانو کې د دوی د دوی د چغې نشي کنټرول دلای لیکن په دغه سي مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولی دوی ملي دریز نه غوړه کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسي نو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پیوي او هم به پی د ولس فشار وي ځکه تاسې د ولس استازی یاست ولی د پارلمان یا د ولسی جرګې غړي په دغه سي مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب د موضوع سره ډیر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کې ناری ویل دی غلبلی
اما او بخې پښتون صاحب اکثره وخت ناری او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي دا غي سیاستوال پورې هغه په خواني ولسمشر پورې تړلی سو کوسنی ولسمشر پورې تړلی اکثره دغه مسایلو کې دوی ډیر زیات جدي دي
رازم رازم دغه ستاسو سوال تر رازم ز پېرم ته څو اس اخر به هغه اصلي متن مې درته وایم په مجموع شي چې که هلمند کې واقعیت پیښ شوی دی یا په کندوز کې پیښ شوی دی یا په نور ولایتو کې پیښ شوی دی ام دغه وکیلان دي لږ یا ډیر ناره وسم دی وی لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغه سی لکه شاهد وبید چې باید دوی ناره وي هغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزی صاحب په حکومت کې او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو کې وکیلان د هغه حکومت تر احسانو تر بیری وو او در سلیقوي روابطو لاندې ژغ نسوی پورته کولای چې بیا حکومت تر خو بده کیږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسی وتلای یو تعداد کسان شخصي ګټي لري
مثلا امین جان پښتون سه
پیر سي د نړۍ زر دفاع خو بده کی
بله پښتون سه د دقیقې دغه مونده سه دا دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای اقدر مشکلاتی که پاره به مردم گفته میریم مردم جگرخون جگرخونتر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلیم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته و دیدن که مردم شدن سه سر دسترخان سر نان هستن این نفر را گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم این دسترخان یک نان بخور گفته ولی ما در نان خود در خانه خوردیم آمدیم خب این را که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه را گفته این کل نان خلاص کرده به این نفرهایش نان نمانده باز برزی صاحب خانه گفته او برادر دیگه دفعه گفته تو نان تبیا کت ما بخور لقمه تا در خانه بزن آلی سه بین ناره های شما را سه به این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برازی که هر ناره شما مانایش ایتو مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین حکومت هم بیغم میشینه که یک کار اجرا شده مگم در عمل هیچ چیز نمیشه سه بی 14 سال هست سه بین ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه سه بی
نظر سه بله. موضوع د این موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناره ها صورت گرفته چیغ صورت گرفته اتهام ها صورت گرفته یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیغ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی در دوری گذشته که کرزی صاحب سر قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد علی بازی حکومت هم از تا از او یاد گرفت اون علی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیغ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن حتی ما شنیدم در این روزهای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیغ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را
از پارلمان یا سنا بکشن، این بس دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکلی بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به اصلاحات جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برات گفتم که پایای همه کی چرکونجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دواړو د چغه و د نری خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ول تاسو نه مطرح کوي یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده د دفاع د وزیر د پاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبد الله ناندری پایت رسیدلی ندی رسیدلی دغه موضوع نه څومره جدید استاسی په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري صرف زد راغلی چې مش په خبر یو شورا خو د سړی رد کړي وس دوی باید نوې نفر معرفي کړي وس مش سزا و چاته ورکو وزیر دفاع خو سرپرستی مش رای نه دور کړي جمهور رئیس مش سزا کوي نو نیو استجواب تر غوښتلای سو کومې ناری چې په میډیا کې موږ اورو تاسو اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دی وکیلان یې کوي چې سرپرست 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 د بلې خوا څخه دوی چې کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړه ویلي دي دوی وایي چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغه یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو او دا چې وانه متکیج پر دې کار روان دی او وتستی مختلف اوازې اورو ستانګزې صاحب دی او پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی دی او پلانکی ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او دې د چکر د عمل جامع غونډې کلم مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد اساستا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوی. فایق صاحب آخرین گپای تان بگوین صاحب. آقای فایق بخیالم که در تلفون نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفونی تماس تنگ شی. عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او د پشتون صاحب نه دواړه زما مشترک پختنه ده کله چی د افغانستان په نورو سیمو کې هدفم د ټولو سیمو د جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند ده. نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کېده چې څه ډول امنیت تامین شي هلته دا خبره هم کېده چې د دې جګړې له امله ځپل شوو خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنی د هلمند دغه د لکونو نفوس دا د هلمند بېوزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بندي د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید داسې وکړي هلته نور عسکر واستول شي هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري اوبه نه لري زخمیان دي د هغې لپاره داسې یو غږ پورته کول لازم نه ګڼئ تاسې چې په ملي سطحه پورته شي
ډیر زیات. مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم. یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقله باندې کې ژغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښه شوي دي باید هغې ته میډیا تېرا وباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی، تاسو وګورئ د افغانستان چلور د شټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زخپل ورته ګورم په وستر ګورته ګورم. مګر که په کندوز کې کم مشکلو اغاز موږ دردو که په هلمند کې دی ټوله ګرد دی، مګر په هغه ته ډیره توجه کېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دی ویل دي چې دلته موږ
مشکل. اما یو خبره ده زمي سه او بخي یو موضوع ده. افرین دی د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استاذي په پارلمان کې اوچتيږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره دغه د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي. دا کار باید د هلمند استازی هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم. خدا می اول په مدني ټولنه او په هغه خلکو چې ځانته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې. او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ د هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي. نو د دوی دغه محلي خلکو اواز هم خپسوي دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهرباني
ز بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپل داخلي مابینی جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل د کمانډان ملګری دي بل د چا ملګری دي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو. کندوز تقریبا تر ډیر ځای سر لټول ولایت او جنگ هم سر لټول په کټ مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاو د هلمند جنگ خو ډیر وسې جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري. ګرش کې یو جنجال دی، زمبولی بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، موساکلا، نوزاد، ناریسراج، چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي. والله که پر سیج کم یو کم ذات زرزګي وکي زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان بین ملی جامعه خصوصا د شورا امنیت خلک د ملل متحد ارګانونه خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټول هغه جنگ زپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي اول هغوی ته اعلانات وکي چې دوی خپل په خپل خوښه راووځي د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې صحک شي. فکر کوم دا به مؤثر تر کار وي درغه چې حکومت دوی ترڅ دګي وکي ځکه کوم حکومت سنگین ته ورسي او په سنگین کې جنگ روان لري پر ځای چې دوی مریضانو ته جاتور کوي خپل د دوی ژوند په خطر کې دي. نو به تر در جو خلکو ته ویل چې تاسو د خپل جوړ خلکو په توسط نه جوړي راوبسي او د باندې دوغه د پاره کومکونه مده کی او ټول اولی بشري کومکونه ودی تر ورسي.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب.
بله خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستن، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمانه ندخلی بامن
جانان جانان وطنا افغان وطنا جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا ساب دخمن ساد وجه دورنا ساب دخمن بورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجہ دور نہ اب دشمن اور شان ستا تو وجہ دور نہ اب دشمن جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفا رنگنا کوئی پبارو تو کشل دهر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا دهر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا استاد وجود ورنا استاد دخمن دورشا استاد وجود ورنا استاد دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستادو وچو دورنا ستاب دخمن پورشا ستادو وچو دورنا ستاب دخمن